شنبه د خبرګولیا 28 د جون 13 احمد شبریم ستاسو قربا سهار مو بخیر. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسی آر وای له کورونیو بې ځایه شویو او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیونه ډالره بسپنې ته اړتیا لري. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل مرستندویو هیوادونو او ټولنو تر اوسه له دې پیسو څخه یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت وای د ننګرهار هوایي ډګر له 2 لسیزو وروسته ملکی هوایي الوتنو ته چمتو شوی دی. د دې وزارت ویان امام الدین احمدي بیګا ازادي راډیو ته وویل له دې هوایي ډګر څخه عملا الوتنې ترسره کیږي.
د ننګرهار هوایي ډګر وروسته له 2 لسیزو څخه خوندي الوتنو لپاره چمتو شوی او فعال شوی دی. د دې هوایي ډګر ترمینل بیا ځلې فعال شوی دی او منظم د مسافرینو پروسس کول لپاره تیار دی.
شاغله احمدی زیاتوی چې د ننګرهار د هوایي ډګر ترمینل د سار او کنټرول برجونه او تجهیزات او د مخابره سیستم ترمیم شوی او ځغاسلی کې د الوتنو لپاره چمتو شوی دی. د امریکا د پوز دوه پخواني سرتیري چې د اوکراین ځواکونو په ملاتړ د روسیې پر ضد جګړې ته تللي وو د روسي ځواکونو له خوا نیول شوي دي. د راپورونو له مخې دا پخواني پوځیان چې د الاباما ایالت اصلي اوسیدونکي دي په خارکیف ښار کې د جګړې پر مهال د روسي ځواکونو له خوا اسیران شوي. روسي رسنیو پرون د دواړو امریکایي سرتیرو عکسونه په داسې حال کې وښودل چې په زندان کې دي. د راپورونو له مخې د لویدیځو هیوادونو سلګونه وګړي پر ځاکار ډول اوکراین ته تللي دي څو د روسیې د یرغل په وړاندې د دې هیواد دفاع وکړي. د برېټانیا سره راتم بوریس جانسن د اوکراینی ځواکونو لپاره د پوځي روزنې د یو پروګرام وړاندیز کړی. شاغلی جانسن پرون کیف ته د ناڅاپي سفر پر مهال د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره په کتنه کې په دې اړه څرګندونې وکړې. د جانسن د طرحې له مخې تر 100,000 پورې اوکراینی سرتیرو ته به د 1,000 روزو په ترڅ کې د دې پروګرام له مخې پوځي روزنه ورکړل شي. برېټانیا د روسیې په وړاندې په جګړه کې د اوکراین د لویو ملاتړ کوونکو څخه ده. یوه ورځ مخکې له دې د جرمني، فرانسې، ایټالیا او رومانیا مشرانو له اوکراین څخه د ملاتړ ښودلو لپاره کیف ته سفر وکړ او له زلینسکي سره یې وکتل. دا سجی رادو سارانه خبری مجله په منځنۍ صفحه 12 په ټول افغانستان کې اوري.
نړیوال او ډیر زیات توجه د افغانستان خواته نه ده بلکې د اوکراین د جنگ خواته ده.
دا د چارو کتونکو دریا خان بهیر وو د تر دې پورې دا خبره وکړه چې ملګر ملتونه ویل بي ځای شوی او افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو لپاره په سلګونو میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. پری خبرونه کې ودا هم واورې چې په عراق کې امریکایي پانتون څخه په سلګونو پولیسکونو فارغ شوی افغان ماسلان افغانستان ته د سنډو په هیله دي او د جلال آباد په شهر کې اخلاص یاد شي.
یو خو کارونه نشته، ستونزې دي، مشکلات غریبي ده، بل بګ لا اغلا شي سیو مهربانانه.
په همدې شهر کې مو د مال کې د فابریکې له فابریکو له ستونزو خبرو
و چې د کار کمزورې دي، معدن بند دي، کله خلاصي جمعه کې دوه ورځې وي سلور دینی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری مرستیالې افغانستان او پاکستان ته د سفر په پای کې ویلي چې دا اداره به د اړو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. کلی کلمنټس هم دا راز ویلي چې لاغو مرستو څخه چې دوی له بې وسله افغانانو سره د مرستې لپاره غوښتي وي یوازې په سلو کې 50 ورسېدلې دي. میرمن کلیمنټس کابل او هرات ته له سفرونو وروسته پاکستان ته ولاړه. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مرستیالې کلی کلیمنټس افغانستان او پاکستان ته د سفر په پای کې د بې ځایه شویو کورنیو او هیواد ته د راستنیدونکو افغان کډوالو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار وکړ. میرمن کلیمنټس پرون وویل افغانان غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې یوازې نه دي پاتې او نړیواله ټولنه یې تر څنګ ولاړه ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری د زده کړو، لومړنیو اړتیاو، استوګنځي او نغد پیسو په برخه کې د مرستو له لارې د هغو کورنیو د ملاتړ هڅه کوي چې غواړي خپل ژوند جوړ کړي. دا کورنۍ د سولې، ثبات او داسې لارو چارو پرته چې ټولنه او نور هیوادونه یې ملاتړ وکړي بل څه نه غواړي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای ل کورنیو به ځای شویو او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د دې ادارې په وینا تر اوسه مرستندویو هیوادونو او ټولنو یوازې په سلو کې و 50 مرستې ورسپارلې دي. د یو ان ایچ سی آر مرستیالي د خپل سرګندونو په یو بل برخه کې ویل چې افغان جونې او خځې خورا زیات زغم لري، خو د دې په وینا تل د زکړو او کار په برخه کې د خپل حقوقو په اړه خبرې کوي. میرمن کلمنس چې تیرونه د څلور ورځو لپاره په افغانستان کې و، د طالبانو له چارواکو سره ولیدل او همدارس په کابل او هرات کې له یو شمیر خځو او جونو سره خبرې وکړي. د یو ان ایچ سی آر د خبر پانی لمخې کلی کلمنس د خځو اندېښنو ته غوږونی و او ویل چې د افغانستان د راتلونکي د جوړولو لپاره د جونو تعلیم اړین دی. د یو ان ایچ سی آر مرستیالې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمیر نورو چارواکو سره په کتنه کې هم د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړې. ملګری ملتونه وایي اوس مهال په پاکستان کې د قانوني اسنادو لرونکي 1.3 میلیون او تر شاوخوا 1.5 میلیون پورې بې اسنادو افغان کډوال ډیر دي. د سازمان د پاکستان د حکومت د ارقامو په حواله راپور ورکوي چې له تیر کال راهیسې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنې وروسته شاوخوا 2,500 نور افغانان هم پاکستان ته تللي چې ځینې په ډیرو بدو شرایطو کې ژوند کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرې مرستیالي افغانستان او پاکستان ته له سفر وروسته ویلي دي چې یو ان ایچ سی آر له کورنیو بې ځایه شویو او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. د یو ان ایچ سی آر په وینا مرستندوی هیوادونو او مؤسسو تر اوسه یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. احمد تکل افغانانو سره د نړیوالو د بشری مرستو د څرنګوالي په اړه د اقتصادي او سیاسي چارو له شلونکي دریا خان بهیر سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په پاکستان او ایران کې د دې افغان کډوالو وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی.
پاکستان او ایران په دواړو هیوادو کې د افغان کډوالو ستونزې ډېرې زیاتې دي او مختلفې ستونزې لري. په دې دواړو هیوادو کې افغان کډوال د بشري او نړیوال قوانینو پر اساس خپل لومړني حقونو ته نه رسیږي. دوی د درس او تعلیم امکانات او د کار امکانات ورته فراهم نه دي. په تیره بیا په پاکستان کې چې یو تعداد کورنۍ یو برخه په افغانستان کې پد یو برخه په پاکستان کې د کلج دوی د ویزو درخواست کوي، د پاکستان د چارواکو لخوا د غونه په مختلفو بهانو باندې د ډیرو پیسو غوښتنه کوي چې حتی یو د پاکستان ویزه تر زر یو نیم زر ډالرو پورې تبادله کیږي. د خپل هغه ستونزې دي چې پاکستان هیواد د افغانستان کډوالو لپاره جوړې کړي. او په ایران کې چې خلک مجبوریت له مخې کډوال کیږي، دوی په ډیره بېرحمانه ډول بیرته افغانستان ته راستنه کیږي او د دوی ستونزې هم ډېرې زیاتې دي.
بهر صاحب، ملګرو ملتونو ویلي دي چې یوازې په سلو کې 50 هغه مرستې ترلاسه کړي دي چې دوی له مرستندویو ټولنو او هیوادونو غوښتي وو. دا یو نخ نه ده چې نړیوالو افغانستان هیر کړی دی ستاسو په نظر؟
ملګرو ملتونو د افغانستان د خلکو د اقتصادي ستونزو د رفع کولو په حق له خپلې غوښتنې کړې، خو متاسفانه د دې ډېرو میاشتو نه راپه دې خوا دغه مرستې ټولې راجمع شوې نه دي. دا په دې دلیل چې نړیوال او ډېر زیات البته توجه د افغانستان خواته نه ده، بلکې د اوکراین د جنگ خواته ده. او بل دلیل هم دا ده چې د افغانستان د موجود نظام په رسمیت نه پیژندل او هغه تعهدات چې د دوی لخوا نړیوال ته شوي هغه تعهدات چې وینې دي، او افغانستان کې لومړني بشري حقوق چې د ښځو لاسرسی درس او تعلیم او کار ته دی هغه حقوق خلکو ته ورکړل شوي نه دي. په دغه دلیل نړیوال هم ډېر زیات علاقه نه لري چې په ډېر سرعت سره دغه مرستې د افغانستان ته ورسوي، او دا ستونزې لا هم پر ځای دي.
او په پای کې په داسې حال کې چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالو تعامل ډېر کمزوری دی، څومره ستاسو په نظر ممکنه ده چې پاتې پیسې به هم د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ته وسپارل شي؟
زه فکر نه کوم چې دغه مرستې ډېر په لنډ وخت کې راټول شي. دا په دلیل چې لا هم د ستونزې د نړیوالو د افغانستان کې د موجود نظام ترمنځ لا هم د ستونزې موجودې دي، او په تیره بیا د افغانستان د خلکو او د موجود نظام ترمنځ هم هغه اندازه تفاهم چې باید رامنځته شوی هغه تفاهم تر اوسه رامنځته شوی نه دی. نړیوال هم زیات علاقه نه لري چې په لنډ وخت کې دغه امکانات د افغانستان لپاره برابر کړه، الا دا چې موجود نظام د خپل په ټولو پالیسیانو د خپل په تصامیمو کې یو تغییر راوړي او بیا کتنه وکړه.
د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي دریا خان بهیر.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او ولسوالیو کې خلک د وسلوالو غلو شکایت کوي. دوی وایي چې د کورونو د تلاشۍ په نوم ورباندې وسلوال غله چاپی وهي او شتمنۍ یې لوټي. طالبان بیا د غلو د ویډلې د نیولو خبر ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې په دې وروسته سو میاشتو کې چې په جلال آباد ښار کې امنیتي ادارو د کورونو د پلټلو چاره پیل کړي، ورسره وسلوال غله هم پیدا شوي چې وخت نا وخت پر ولسوالیو سربیره جلال آباد ښار کې د تلاشۍ یا پلټلو په بانه د خلکو کورونو باندې چاپی وهي او شتمنۍ لوټوي. په جلال آباد ښار کې یو تن رکشه چلوونکی د نوم نه ښودلو په شرط وایي چې د غلو له ویرې په ښار کې هم په ډاډه زړه مزدوري نشي کولی.
د موږ مانځه ته ځو یا ډوډۍ ته ځو، رشقه پرې غودی نه ځو. اوس نن نه تقریبا دوه میاشتې مخکې دغلته دوه کسان را سره وخته، د پاس کباړیانو پورې ویوړو، موبایل یې رانه ویوړو، پیسې یې رانه واخیستل، نه څه رانه لاړل. موږ دغه غواړو چې د غلا کارونه دغه کم
شي. د عمر کونم د جلال آباد ښار یو بلتن اوسیدونکي د ننګرهار له امنیتي ادارو غواړي چې د غلا د مخنیوي ترڅنګ د غلا په جرم نیول شو کسانو ته سزا ورکړل شي.
یو خو کارونه نشته، ستونزې دي، مشکلات دي، غریبي ده، بل بګې له غلا شي سوه مهربانه نو بیا بېخي سړی ستونزې سره مخ اوس خو ډېر زیات شوي. دا یا بېروزګارۍ نه یا عدت یې همدا دی، نو بیا چې دې مخه ونیسي او سزا ورکړي داسې نه چلته بوجي او بې ته خوشي کړي زه به مخالي خاغه نور هم ډاډه شي.
بل لور ته د ننګرهار د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي چې ځواکونه یې په دې وروستیو کې د وسلوالو غلو هغه نهه کسیزه ډله نیولې چې خلکو ته به یې ځانونه طالبان ورپېژندل او بیا به یې کورونه لوټل.
تیره ورځ د ګوشتې ولسوالۍ کې تان په یو کور باندې داخل شوي او ډېرې پیسې او سره زر او دغه د کور ټوله شتمني لوټ کړې وه. چې زموږ د کشپی او امنیتي ځواکونو له لورې دغه غله کشف شو او بیا ونیول شو. تقریبا نهه نفر وو او چې پی نفر په سر یو نیم لک پاکستاني کلداري رسېدلې وي، همدارنګه سره او موبایلونه او ډېر نور داسې اسباب د دوی سره ونیول شو او خپل څښتنانو ته به وسپارل شي. او په دې تور باندې نهه نفر نیول شوي چې د څېړنو لاندې دي. او
ننګرهار کې داسې مهال عام خلک د غلاو او نورو جنايي پېښو له زیاتېدو شکایتونه کوي چې د دغه ولایت امنیتي چارواکي داوه کوي چې د دوی پراتګ سره په ننګرهار کې د جنایي جرمونو کچه راکمه شوې ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. لسکون افغان محصلان چنجونی هم پکې شامل دي. لیو په هنتون څخه فارغ شول خو په افغانستان کې نه بلکې په عراق کې. محصلان تیر کال پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له کابل عراق ته ولاړل. دا محصلان تمه لري چې ورسره د مسلکي کسانو په توګه خپل هیواد ته ستنه شي. په دې اړه نور جزئیات ته احمد تکل پورا پور کې.
On day of evacuation when I said goodbye to my mother.
د شکیلا محمدی لپاره د تیر کال هغه ورځ چې له کابل وتله له هم د ژوند ډیره ترخه خاطره ده. دا وای لوی هیله درلوده چې د خپل خوخي په هنزینه به فارغ شي.
When I left Afghanistan the only thing I
کله چې له افغانستان وتلم یوازینی شی چې فکر مې پرې کاوه د تحصیل دوام و. وختل مې په خپل رشته کې مسلکي سم.
شکیلا د حقوقو د څنګه محصله وا او اوس د عراق د سلیمانیه ښار په امریکایي په هنتون کې خپل زده کړې پای ته رسولې دي. اسمت الله صحاک بل افغان ځوان دی چې دای هم د زده کړو د دوام لپاره عراق ته تللی. هغه رويټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د تیر کال په دوبی کې د زده کړو له دوام څخه نه هیلای شوی و.
By the time the Taliban took over
کله چې طالبان واک ته ورسېدل اټکل مو کولای شوی چې تر هرڅه زیات به زده کړو ته ځان ورسېږي. مخپل دا سنگیراله چې د تحصیل فرصت مینور د لاس اور کړی دی.
شکیلا او اسمت الله د هغو یو سلولسو افغان محصلانو لډلې دي چې د تیر کال په دوبی کې عراق ته ولاړل. یو شمیر دا محصلان وایي هیله مند دي چې یو ورځ به خپل هیواد ته ستنه شي. افغان محصلان په لومړي سر کې یو څه اندېښمن و چې خای په عراق کې به هم له ستونزمنو حالاتو سره مخامخ شي، خو ځینې نور لکه شکیلا او اسمت الله بیا وایي چې دا د دوی لپاره یو ډېره ښه تجربه وه او د دوی لپاره د عراق د کوردستان سیمې سلیمانیه ولایت تر ډیرو ځایونو متفاوت و. د طالبانو حکومت د نجونو او هلکانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې پرانیستې دي، خو په جلا جلا وختونو او جلا ټولګیو کې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسدی رادیو په روانه خبری مجله کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه غنو کې خبره کړې دي. دا به هم واوري چې په ننګرهار کې د مالګې د پروسس او تولید د فابریکو څښتنان وای چې په میلیونونو افغانۍ پانګونه یې کړې ده او غنو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې، خو کارونه یې اوس نن سبا خراب شوی دي. خو مخکې تر دې چې د موضوعاتو ته مخه کړو، پاکستان ته مخه کوو. په پام کې ده چې د مالی اقدام د موظف ډلې یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او په مالی برخه کې د دې هیواد اقدامات وارزوي. همدې نړیوالې مؤسسې په 2013 میلادي کال کې د پاکستان نوم د تروریستي ډلو سره د احتمالي مرستو له کبله په خړ لس کې شامل کړی وو. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت د دې هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره د اقداماتو په ترڅ کې ژمنه کړې چې د مالی تروریزم د مخنیوي لپاره به د مالی اقدام د موظفې ډلې ټولې سپارښتنې عملي کوي. د مالی اقدام موظفه ډله یا اف ای ټی اف چې د تروریستي ډلو پر مالی سرچینو څارنه کوي، په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته یو پلاوی ولیږي څو په دوو برخو کې د دې هیواد اقدامات وارزوي. د ډلې پرون جمعه د پاکستان د حکومت له یو پلاوي سره چې په دې اړه د خبرو لپاره برلین ته تللې، لکتنې وروسته په یو بیان کې وویل پاکستان په دوړو برخو کې ورکول سوي پلانونه تر ډیره عملي کړي دي. د پاکستان د مالی مرستیال وزیر عائشه غوث پاشا پرون په اسلام آباد کې د اف ای ټی اف د بیان ستاینه وکړه. وی ویل دا هغه څه دي چې د پاکستان اقتصاد سخته اړتیا ورته لرله. پاکستان په 2013 میلادي کال کې د نړیوال تروریزم د مالی ملاتړ د څارنې په لیست کې شامل سو او ورته وویل سول چې په خپل قلمرو کې اسلام پالو وسلولو ډلو ته د چندو او مالی ملاتړ د جلبولو د مخنیوي لپاره قانوني اقدامات وکړي. دا هغه مهال و چې افغان طالبان لا وخت نه رسیدلي او مرکزونه او د مالی فعالیتونو کانالونه ټول په پاکستان کې وو. د اف ای ټی اف په خړ لیست کې د پاکستان د نوم شاملولو د دې هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړ، ځکه له دې کبله افراد، کمپنۍ او شرکتونه له دې هیواد سره د تجارت برخه کې زړه نا زړه وو. په داسې حال کې چې اسلام آباد غواړي د دیوالیه کېدو د مخنیوي او د خپل اقتصاد د ژغورنې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف څخه د مالی ملاتړ بسته چې ځنډېدلې وه ترلاسه کړي، تمه ده چې له دې لسته د پاکستان د نوم له لرې کېدو سره به په دې هیواد کې اقتصادي فعالیتونه بیا پراخ سي. د پاکستان پر پوځ له اوږدو کلونو راهیسې دا تور دی چې د افراطي ډلو ملاتړ کوي او په هند او افغانستان کې د اجیرو ډلو په توګه جنګوي. د اف ای ټی اف له مداخلې مخکې اسلام آباد د افغان طالبانو او د هغو د ملګرو ډلو په ګډون په پاکستان کې د چندې ټولولو په برخه کې د تروریستي ډلو پر فعالیتونو تقریبا هیڅ ډول محدودیت نو وضع کړی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دی چې په اوکراین کې بشري وضعیت پر دې هیواد د روسیې د څلور میاشتې مخکې تیری په دوام د خرابېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همشغي ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې په ټول اوکراین کې خو په تیره په دونباس سیمه کې وضعیت بوښنونکی دی. په بیان کې له دې کبله اندېښنه ښودل شوې ده چې په سیوري دونیسک ښار کې د ماشومانو، ښځو او مشانو په ګډون زرګونه کسان د روسي ځواکونو له بمباریو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د اوکراین شاوخوا 14 میلیونه خلک اوس مهال سمدستي بشري مرستو ته اړتیا لري. بل ورته نړیوالو له اوکراین سره په پوځي برخو کې د مرستو ژمنې کړې دي. اوکراین ته ډاډ ورکوي چې د اوکراین تر څنګ به وي. په دې ترڅ کې د بریتانیا سریاسم بوریس جانسن پرون په نایلان شوی سفر اوکراین ته ولاړ او په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زیلنسکی سره وکتل. بوریس جانسن د دې سفر پر مهال له اوکراین سره ژمنه وکړه چې په پوځي برخه کې به د اوکراینی ځواکونو ته روزنه ورکړي. تر دې یوه ورځ مخکې د جرمني، فرانسې، ایټالیا او رومانیا مشرانو له اوکراین څخه د ملاتړ ښودلو لپاره کیف ته سفر کړی و او د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکي سره یې کتلی و.
خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اسمت ساروان کتنه ورته کوي.
د بریتانیا ټلګراف راسپارې د افغانستان پر مخدره موادو په چیرې بیا د هیروینو پر استعمال لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنه په پایل کې ویل شوی د افغانستان هیروین نه یوازې د درستو هیوادونو لپاره ستونزه ګڼل کیږي، بلکې په خپل په افغانستان کې ناورین رامسته کړی دی. راسپارې د کابل په لویدیس کې تر یو پله لاندې د شاوخوا زرتنو معتادانو عکس خپور کړی چې توري او خیرنې جامې پتندې، ځینې پراته، ځینې ناست او ځینې ولاړ لیدل کیږي. دا پولیسو خته دی چې له کلونو راهیسې په کابل کې د معتادانو یو اصلي مرکز بلل کیږي. لکه څنګه چې ورسپانې یادونه کړې او په عکسونو کې ښکاري، په دې ځای کې اکثره کسان ځوانان دي، خو یوازې هډوکي یا سکلیټ ورپاتې دی. ټلګراف لیکلی په داسې حال کې چې لویدیز هیوادونه ډېری هڅې کوي چې د خپلو ښارونو کوڅې د افغانستان له هیروینو خوندې کړي، په خپل افغانان د دې موادو لوی قربانیان دي. د حق سروې لمخې چې په 2015 میلادي کال کې وشوه، د افغانستان په 9.5 میلیونه وګړو کې د 1.9 میلیون او 2.3 میلیون ترمنځ په مخدرو موادو روږدې دي. ګومان کیږي چې په افغانستان کې د نړۍ په کچه د تریاکو استعمال تر ټولو ډیر دی. خو د طالبانو له وخت رسیدو او د اقتصادي ستونزو له ډیرېدو وروسته باور کیږي چې د مخدرو موادو د استعمال په برخه کې وضعیت لا خراب شوی وي. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر ورسپانې ته ویلي کله چې اقتصادي ستونزې ډیرې وي، کله چې بی ځای شوی وي، هلته یقینا لا ډیر خلک مخدر موادو ته پناوړي. تر پولیسو وختلاندې کابو ټول پراته کسان هیروین او شیشه استعمالوي. هر یوې بیله کیسه لري، خو اکثریت وایي چې په ایران کې پنه شو روشد شوې دي. طالبانو سشکال په افغانستان کې د کوکنارو پر کاربندیز ولګاو او ورسره دا هیله پیدا شوه چې په افغانستان کې به د مخدرو موادو تولید کم شي. خو ټلګراف رسپانه وایي څرګنده نه ده چې طالبان به پر خپل دی پریکړه ودرېږي او کنه. انسایډر خبرونه بیا د افغان شزو د عدم تشدد یا بې تاوتریخوالي مبارزې په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه د وحید امیری په نوم د یوې شزې هلو ځلو ته اشاره کړې چې وایي کله چې د تیر کال د اگست په 15مه طالبان واکته ورسېدل، نو آرام کښېنه نسته. د له یو شمیر نورو مېرمنو سره په کابل او نورو ښارونو کې مظاهره وکړه چې له کابل ونیول شوه او بل اخره گاونډي پاکستان ته جلا وطن شوه. امیری انسایډر ته ویلي چې افغان شزي د خپل حقونو او په هیواد کې د عدالت لپاره مبارزه کوي.
په ننګرهار کې د مالګي د پروسس او تولید د فابریکو څښتنان وای چې په میلیونونو افغاني پانګونه یې کړې ده او ګڼو کسانو ته د کار زمينه برابر کړې، خو کارونه یې خراب شوې دي. د دې پانګوالو په وینا اوس د افغانستان په شمال کې د مالګو د قانونو د استخراج چارې ټکنې شوې دي. دوی له طالبانو غواړي چې د سمڅ شرط تر ژر حل کړي. نور په دې راپور کې
د مالګې د فابریکو څښتنان له دې ډلې د سپینغر د مالګې د تولید فابریکې مسول امین الله ازادي راډیو ته وایي چې په تیر نظام کې د مالګې تولید خورا پراخ او هر ورځ به ورسره 130 تنو کاریګرو کار کاوه، خو په خبره یې چې اوس د کاریګرو کچه 100 تنو ته راټیټه شوې ده. دا میندولا په خبره د دوی فابریکه چې د 15 میلیونو افغانیو په پنګونه جوړه شوې، د تیرو څو کلونو راهیسې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې فعالیت کوي.
شرکت کې 15 میلیون افغانۍ سرمایه گذاری کړی دی او دې شرکت کې سلوري ساتو کې روزانه د 1.5 لک ظرفیت لري او تر اصل 130 تنو هیوادوالو ته د کار زمينه برابر شوې ده د کارخانه کې. او هم متاسفانه چې په دې وختونو کې خصوصا د اواخر وختونو کې د خام مال نشتون په اساس باندې زموږ کارګرو تعداد 100 تنو ته راغلی دی.
امین الله زیاتوی چې اوس هم ترې بازار د زیاتې مالګې د تولید تقاضا کوي، خو دغه حالت کم داسې دوام وکړي او خام مواد ورته ونه رسیږي، نو د دوی کاروبار به پټه پودریږي. اخوا د مالګې په فابریکو کې په کار بوخت کسان له دې ډلې ظریف، مزمل او سیلانی وایي چې خوختي چې د کار زمينه ورته برابر ده. خو دوی هم ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې دوی اوس په اونۍ کې څو ورځې کار کوي. دوی هم له مسؤلینو غواړي چې د کاروبار د خوالي او نورو بیروزګارو وګړو لپاره د کاري زمینو د برابرېدو په پار دی د پنګوالو ملاتړ وشي.
ډېر راضي مل خپل کار نه چې دومره کار مونږ ته پیدا کیږي او ډېر خوشاله یو.
مخکې هم شپږ ورځې کار کوو، اوس دوه ورځې کار کوو د معدنونو وجهنه. حکومت هم دغه غوښتنه ده چې معدنونه کولاو کې مونږ خپله کورنۍ ته نفقه دغه ځانه برابره.
مخکې چې اوس مونږ کار ډېر ښه و، دوامدار و، مزدوري کېدله، وخت په تېرېده. وہ چې دی کار کمزور دی، معدن بند دی، کله خلاصي جمعه کې دوه ورځې سلو ورځې نه.
خو د څو ورځو پر لپسې هڅو وړي کو نیولو سره سره بیا هم په دې ونه توانېدو چې په دې اړه د معدن او قانونو او پېټرولیم وزارت نظر واخلو. څو معلومه کړو چې د معدنونو د بندښت عوامل څه، ستونزه چیرته او تر کله به بند وي. په ننګرهار کې دمګړې پنځه رسمي او تر اتو زیاتې غیر رسمي د مالګې د تولید، پروسس او بسته بندۍ شرکتونه موجود دي چې ټولې اوس مهال د خام موادو د کمښت له ستونزې سره مخ دي.
د دې خبري مجلې ورسیو تر رسیدلیو په پاتې د خو کې ازادي رډو ته ساسو یوشمیر را رسیدلی پیغامونه.
رحمت الله الرحمن د مرکز د شګه صاحب ته پیغام پیرم. ما د اسلامي امر د مشران څخه د غوښتنه ده چې د خوراکي شانو او غازو تیلو د شانو په بای کې یو څه کم شاولې به رستبل به مخوله روان ده، په خاص ډول غنمو او د غوړو ده دې به مخوله روان دي. بایس یو کمیټه وټه کې چې د غوړو د غنوش خوراکي شانو یو څار زابی وسی.
سبحان الله د نیمروز څخه اسلامي امر سره وختل لرم چې په هر ولایت کې د خپل شروالې نګنامه وو شیوالې چې په هر ولایت کې په بساره ډول باندې د خوراکي توکي ډیر زیات لوړ شوې دي. نو دغه وختل لرم چې دغه د خپل شروالې ورته متوجي وي چې د هر ولایت او دغه نګنامه ورخ په وخت باندې وو شي. او دایمه دغه خبره کوم چې اسلامي امر سره